سلامونه وخت په خیر لغرمی مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له باندې چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د باندې چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې په ورځ د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د 300 تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تیرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وشو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. افغانستان برښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برښنا له درکه د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. د ونه ویل چې ټول ټال برښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولې چې خپل مورې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې و. دې قمندانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوې کاست دوه نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې و. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بې روزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږم. او د اوکراین پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لک تر لږه 2 ځلې پر پیسکی کلی حمله کړې خو بریدونه تمبول شوې دي. اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتس کارته نږدې ده د خپل مخالفو وسلوالو پر ضد له اتو کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړي. روسي دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکی سیمه بریدونه پیل کړي دي. اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد دی او په تېرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون ښوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبي آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړې وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړې وي، ځکه چې مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات په پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ور سره شریکول شوي. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بې پیلوټه الوتکه له خلیج الوتی دي د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیړني دي د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیرې خبرې شته. که نور څه نه وي د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپله فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بشری حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقې ته ورسیږي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې وه چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به دې پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان وی څېړونکي فرشتې عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د څېړنو په باب آزادي راډیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایله ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دی خوړلی. همدارز مو له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها
د بشری حقونو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقې ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخ په زیاتېدونکي بحران فوري چاره بللې او ریښه یې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همداراز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقونو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخه ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقونو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه د دوی په دوی به پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل به څرخیږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کیږي یا هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصیږي او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات و واردات چې لري نورو هیوادو سه د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره یې پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاري وساتي، د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي؟
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوي دي چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالي تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفي اغېزمند شوي دي، نو د دوی په مالي او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوي دي. که چېرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي، خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کومو شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي، آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول دا تعاملات پر مخ ځي.
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه. په کې د سپین غر پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو، خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایط ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپینغر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیګ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې یې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیګ د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پو بادام احمد زی وی د ملي سرود د غږول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړی و.
یو سره تیر شپږ زونه کم رنگه و، د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمع و جوش. هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور و. سکل بیا غت زونه پکې منی و، یو څه کم رنگه و. په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوشی نکړه او په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرو جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي چې شمېر یې شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومن د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلي توګه ورته وګورو، کامیاب لیګو افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته که وګورو، خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبر ته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
په درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیو مجله واورې.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې د ډېر لوی فرصت ده
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکنیک شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونه بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ ډېر قیمته شته دا یو ورته
معنی هم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادی او سیاسی حالات سره دا ټول په دې باندې اغیز کړی
د ډاکټر محمد تنها سره د دې د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم
هغه انشتاین خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لور او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نومبر کې جوړه شوه د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1950 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډېر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی د اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبې همداراز پسمڅو کې پټ آثار دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري دریم کلتوري طبي منظرې لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې کله چې یو سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسب ښکاره شي نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای سو یو بخښ دی مالی دی یو مانوي دی یو تخنیکی دی مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر یو جه یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي په دې اړه باندې په لوی سطح باندې په نړیواله په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب پاړه غهی منستر راځي د ژغورنې پاړه د پالنې پاړه د توجه جلب کیدنه پاړه باندې ډېر لوی غهی منستر راځي غټه غټه ده چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روس سرمایه گذاری مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رهاب باندې دا ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي یونیسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې یغجی ورغول شي او ساتل شي په دغه ملکونو کې چې یغجی اقتصاد یغجی ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاری کوي بازارونه جوړیږي هوټلونه جوړیږي دغه یو ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه دا چې موږ ټول انجینران استي مسلکی خلک استي چې واغې وساتل سی ورغول سی او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي د هغه په بیا رغونه کې د هغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 500 کال مخکې ودان شوی دی د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند بختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحرس کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي وو ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دا غره 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي نو دغه ټول معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1402 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غني په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم
خو پخوا دغه بن ډېر مینهوال لرل ډېر خلک به ورته راتلل او په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به یې په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهان دانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي، یا درسي کتابونه سي پانتون کې کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یا د ازادي مطالعه په برخه کې، اکثر د هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبروندوی ټولنه لرئ، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي. دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي، د هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړي دي، هغه ته محصلین چې موږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغه ته کوشش وکړو چې تخفیف راولو یا کتابونه په یو څه کمه ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، اما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سی دا په دری او فارسی زبه لیکل شوی دی، او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی، خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړو باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ دورې محصول ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي. ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري، او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یوه ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافټ موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولی شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وې او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 70% دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل لري په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراخلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي، او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه د زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو وارداتي توکی وه، او له بلې خوانه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیتوب سره مخ شوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به عرضه تمرې شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي، او ځینې مؤسسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه علتونه دي. یو علت هم دا د تعلیم په دوه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول، ځینې ادارې تر ډېر وخته بندې دي، لکه معارف په برخه کې له شپږمو پورته د انجینر لیسې پوهنتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیاتو هم لوړ شوي دي. په ژمن کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورت شوی، ډېر ارزانه راتلل، اوس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
کتابونه چاپ کړي.
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول په جبه باندې اغیز کړي.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنې ورسره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوم سال ته ډېر توجه نه کي او بیا هم موږ ډېره هیله مندي ورته ښودلې چې باید دوی بده غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې عرصه کې شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل. په دغه عرصه کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شوای په دغه یعنی په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د چنه پوښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پوښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنی لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څو بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب، بخښنه، یعنی تر اوسه پورې په دې برخه کې بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه پکې تیر شول او بیا د تاریخي بندو هم بعضې بندونه پرې وضع شول او ضمانت خوشې شوې دي او بیا د ویل چې موږ بیا دلته دا کار تلاش نه کوو.
ځیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولي شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي او اونه وختو کې اوسو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي. ګوته په شمار کسان کوټي او پېښور ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ د شخصا په دې په مخکې خبرې کړې وې، په دې ورستو کې چې خبرې ورسره وکړې د مختوو ال سمو کوشش کوو چې یو ته تاسو د کتاب لپاره بازار دغو خو عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون صاحب، که تاسو تراشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې افغانستانه د پوسټر لارې کتابونه نه سره راغشته، لیکن کچرته له پاکستان راغړې لږه ځای په اسانه راغشته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیې سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشې، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسي د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیږي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعاً د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ویلاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علاته ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملاً ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لارې تاسو په څه کې ګوري؟
حل لارې داسې کړئ چې لومړی په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کړي لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دې برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو تور مسایل چې له ګاونډۍ سره خبرې وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیکو لارو نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځ ته راوالي. او ځکه موږ چې راتلونکی کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه. تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه 5% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نشئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده هغه خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجاران هم دلته زفه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه
نصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چېرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي. دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوخت دي، تقریبا په دې موده کې په خپل د یو مثال دا ورکړم چې موږ سره میر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تبریدا یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنای کړی شي، خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ په افغانستان کې اصلا په ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وه، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته لیو د خپل کتابي په حساب چې خلکو ته یو اړتیا بدل شي. نو دا اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته را ژوندۍ شي او بیرته په خپله لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې په برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت چې د کتاب صنعت هم ودرېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوطه هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودرېږي؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم د دې تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بله لار نور لار همست لار چارستا خو مهم آغای امدازه چه انگیزه دی خلکو توکر.
ناصری صاحب دی بحث پورسوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ په برخه کې چارواکی مرسته نه کوي، انگیزه خو یا عمومی شیده او د نورو خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپله تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولی شئ چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي؟ یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط دی هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټوله دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته یې مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هر ولسوالۍ کې درې سوه وطني ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغو بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویا سنه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راولو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا خودکفایي او اکثر خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي، ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دغه والا سرونه دا هغه باید وساتل شي. د ساتلو لاره یې دا ده چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته کدی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا 40 سلنه په خپلو پښو ودرو. او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنی دا موږ یو بل اواز هم پرسته نه غواړو د دینه، دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دې غلا نه کولی شي چې موږ وده وکړو. او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیا اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې په یوه بېله د موږ ستونزې حل کړي. او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو کنه صرف سه نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د ده نثر لوستونکي نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
وسلو د ادبی ارخه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبيعي ډول باندې د چې کله خپل وس خپل لومړی مقاله چې ما په 2008 کې لیکلې او د وسنوي سره پرتل کوم ډیر بدلی سوي دي، ډیر کې سوي مندا یو ډول نه پیګم په خپل سمې کې. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای او سره د بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ما ډېر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب مې نه ده لوستی لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونه دا خو ځینې کتابونه چې د مشرو استادانو دخوا لیکل شوي دي مې لوستي دي خو که رښتیا درته ووایم د دې ټولو تر څنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم پخپله خپل پیج سمنه بیرته چې له سره ولولم د پیج دانه مفهوم ورکوي نه د لوستونکي لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپله سم شي. آیا په ساینسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمه یې ولیکئ دا مقاله؟
ما نه غوښتل دغه برخه ور ووایم خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې هغه انشتاین هم پخپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه شئ تشریح کولی معنا دا چې تاسو نه دسته تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کو یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه او که سمه نه زده بل څوک هم نه شئ کولی په ما خپلو شکلیاتو کې په روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي بیا کولی شي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنوس پر لیو پیغلوکو راولی دشنوس پر لیو پیغلوکو راولی سترگی دا پرخو کوگی دا گلو تندی کلوماتی تندی کلوماتی که تندی مات کلو تندی کلوماتی تندی کلوماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خلو چشپو ویجار کلل پتور مټو سحر بتم چشپو ویجار کړل پتور مټو سحر بتم کړو په هغه کلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راټول کړی دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشته د مولو کارته د ګلو ویشته د مولو کارته د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشته د مولو کارته د ګلو زئی چې جون تیر کړو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستی ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې جون تیر کړو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهی د فکر پا اکبر راغلا وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
همدې غزل سره آزادي رادیو یادبی مجله رانغاړو تر بلې ګڼې زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم شدی وي
Sadapa karana روزگار روزگار روزگار.